صديقي تاسو استري مشي په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبرو چې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبان او امریکایي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي، د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کیدای شي له افغانستان سرتیری وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژل شوي چې پکې د طالبانو د سرې قطعې مرستیال هم شامل دی. د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدراعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې په سیمه کې د طالبانو د سری قطعې مرستیال هم پکې شامل دی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چارواکو له قوله وایي چې په سیمه کې د طالبانو د سری قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاروه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکرخیل پرون ناوخته خبریالانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې د جګړې 6 ساعته دوام وکړ او د جګړې له ډګرې د وسلوالو طالبانو 5 جسدونه ځان سره وړي دي.
دښمن ته 10 نفره دوی په هلاکت رسیدلی دي او زموږ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی ده.
خغلی بابکرخیل زیاته کړه چې د وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. ارګ په یوې خبرپاڼه کې دا برید د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي د سهشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په 1 ناحیه کې د پوهان مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی چې نوموړی یې وژلی او د نوموړي زوی او د ننګرهار پوهنتون 2 نور استادان ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې طالبان، داعش او دغه راز ځینې نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدراعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګري ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویترز خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې ویلي دی د دمهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند ځمکنۍ سوداګري د لارې د تړلو د پریکړې پر قانوني اړخونو غور کیږي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سرپرست خان جان الکوزی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل هلمند چې پاکستان به دا لاره بند نه کړي.
زه امیدوارم چې دا لاره بند نه شي. که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي.
د خانجان الکوزی په وینا دا مهال د افغانستان لارې د پاکستان ډیر مالونه مرکزی آسیا ته ځي چې افغان حکومت هم په ورته توګه د پاکستانی مالونو پر مخه لاره تړلی شي. ښاغلی الکوزی وایي که داسې وشي دا به د دواړو هیوادونو د سوداګرو په زیان وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړی دی. د ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د اراس امیري په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل شوې او په 10 کاله بند محکومه شوې. د بریټش کانسل د بریتانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یوې انوش اشوري دی چې د ایران او بریتانیا دواړه تابعیتونه فعالیتونه لري. دا هم د اسرایلو د جاسوسي سازمان موساد سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. یوه بله ایرانی تبرې برتانوي میرمن نازنین زغاری لا د مخه په دې تور چې ګوند د ایران د حکومت د نسکورولو طرحې جوړوله د مهال ایران کې 15 کلن حبس تیروي. نوموړی تهران ته د خپلې ځوانې لور سره د سفر په مهال نیول شوی وه. د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون څخه غوښتي چې له ده څخه د بخښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د وژنې لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي. ویلي لومړی د ماکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي ماکرون ده ته درواغجن ویلي دي. بولسونارو همدارنګه ویلي د فرانسې ولسمشر ماکرون په امازون کې زرګونه ځایه د لګېدلي اورونو په وړاندې په غبرګونې تبصرې پر مهال د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر په امازون ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو په وړاندې د برازیل پر غبرګون نیوکې وکړې، ماکرون او بولسونارو پر یو بل شخصي لفظي بریدونه کړي دي. ماکرون وایي په امازون کې لګېدلی اور یو نړیوال بحران دی او د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ غونډه کې چې د فرانسې په جنوبي ساحلي ښار باریس کې جوړه شوې وه وغوښتل چې دې بحران ته پام وکړي. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسیې ورته ویزه نه ده ورکړې څو د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویبپاڼه لیکلي چې روسیې د ته ویزه ورکول رد کړي او د روسیې چې د ده په وینا د ډیالوګ غوښتونکي نه ده دا اقدام د شرم وړ بللی دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دې غړي له څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یو بل سناتور ران جانسن هم ورته څرګندونې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي به هم مول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا ولاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستان سرتیري وباسي.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي وایي د سولې په هیله بیرته وطن ته تللي.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي. دته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
د هلمند ډیرو سیمو خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای.
موږ مخکې مرکزی حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایې ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران پر وړاندې د امریکا دریز بدل شوی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو ازادي او اوریدونکي ځانګړې خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد کولای شي هم له افغانستان خپل سرتیري وباسي او هم دا مسله یقیني کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا ترهګر بریدونه نه کیږي. پومپیو پرون په واشنگتن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمن دی چې هغه په سمه توګه ترسره شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ یعنې پرون هم په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرو دوام درلود. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره زره او په زیات شمیر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د سی شنبه په ورځ په واشنگټن کې په خنوی امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړي. پامپیو ویل چې په افغانستان کې د امریکا تلس کلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړې او القاعده شبکې ماته کړې چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو یې رښتیا دا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. اوس ټولو لورو ته جوته شوې چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته ادا ده چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره زر او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره زر او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو تره ګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي وه د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. نوموړي د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپل هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کېدو خبرو دوام درلود. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبري اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاهین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی، وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کیږي.
و امردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستان نه سرتیری وباسي. د همدې طالبانو یو غوښتنه ده، د هغو طالبانو چې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي استازو سره په خبرو بوختي، پرون هم د خبرو دوام درلود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ټیم پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له طالبانو سره په خبرو کې نهایي توافق نه دی حاصل شوی، تر اوسه دا خبرې دوام لري. یو شمېر افغان کډوال وایي خپل هیواد ته هم د سولې په هیله بیرته ستانه شوي، یو هم ضیاءالدین دی چې نوی له پاکستان هیواد بیرته وطن ته ستون شوی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د کډوالۍ او اوسنی ژوند دواړه له کړاوونو سره مخ دی، خو د سولې او امنیت په هیله بیرته هیواد ته راغلی دی. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې د افغانستان سولې لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره له دغه فرصته چې یو بې ساری فرصت دی په عظمي توګه ګټه پورته کړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي کابل کې هغې کورنۍ ته ورغلې چې نوې بیرته هیواد ته راستنه شوې او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي.
تقریبا
درې دېرش کلن ضیاءالدین هیواد ته تازه راستون شوی کډوال دی چې د جګړو او ناامنیو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی و. د یو لس کاله په پاکستان کې تیر کړی او دوه میاشتې وړاندې ل خپل څلور کسیزه کورنۍ سره افغانستان ته راغلی چې اوس د کابل ښار په وسنډه کې د کاسۍ په دکان کې شاګرد دی. ضیاءالدین وایي په دې تمه هیواد ته راستون شو چې دلته به یې ژوند ښه شي او د سولې په فضا کې به ژوند وکړي.
خوښ مې یې چې امه ما مې جوړ شو زما غوښتنه او تمه دا ده چې طالبان او دولت د سره یو ځای شي، په هیواد کې مو سوله راشي، جګړې او وینه تویدنه ختمه شي. طالب حکومت یا امنیتي ځواکونه دوی ټول افغانان دي، کومه مرجو بله چې هر ورځ دواړو لورو ته اوړي بېفایده ده.
ضیاءالدین وایي که څه هم نه په پاکستان او نه هم افغانستان کې ژوند ښه دی، خو د دې لپاره چې افغانستان یې خپل هیواد دی او د سولې خبرو اترو له راپورته کېدو سره ورته تمه پیدا شوې چې دلته اوسېږي. نوموړی یوازنی افغان کډوال نه دی چې د جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، بلکې د ده په شان سلګونه زره افغانان له هېواده بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. هغه ولی بیا بل هغه کډوال دی چې ده هم د خپل عمر ډیره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ تېره کړې او اوس سولې ته د خوشبینۍ په اساس د افغانستان هلمند ولایت ته راستون شوی.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي، دته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
که څه هم د افغان کډوالو په اړه تازه شمېرې په ډاګه شوې نه دي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې ایران او پاکستان ته شاوخوا 4 میلیونه افغانان کډوال شوي چې تر ډېره بریده لامل یې جګړې او ناامنۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په افغانستان دننه او بهر د سولې خبرې اترې روانې دي، او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خبره د افغان سولې په تړاو له امریکایي لوري سره د توافقنامې په وروستیو کېدو هڅې روانې دي. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا د سولې لپاره اوسنی روان بحث یو فرصت ګڼي او وایي چې افغان حکومت او طالبان ته پکار ده چې ترې ګټه پورته کړي. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي:
زه فکر کوم افغانستان ته یو بهتر فرصت برابر شوی دی چې دغه حالات د جنگ او څخواوړي اصول ته، مګر دا فرصت څخه استفاده کول ډیره مهمه دي چې په هغه کې ټولې خواوې او ټول اړخونه چې په جنگ کې دخیل دي، دا دوی مسؤلیت دی چې څنګه دغه فرصت څخه شه استفاده وکړي چې دا وسنی کم د سولې بهیر چې روان دی او دا کم سولې تفاهمنامه چې امضا کیږي، دا د دې لامل په افغانستان کې وقتی سولې راشي او د نوي جنگ پیل نه وسی دی.
باورونه دا دي چې د محل د یو شمیر افغانانو ذهنونه له طالبانو سره د سولې لپاره چمتو شوي او افغانان هیله مند دي چې ژر تر ژره دې پایداره سوله راشي، خو د ځینو په باور که د سولې اوسني روان بحثونه مدیریت نشي، د جګړې د دوام اټکلونه کیږي او افغانان به بیا د ضیاءالدین او اغا ولی په شان دې تار شي چې نورو هیوادونو ته مخه کړي او د سولې راتګ ته سترګې په لاره وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار اتبجی اتلس دقیقې کیدونکو د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شي برته بغوښ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو پخوانی سلاکار بارنټ روبین په فارن افیرس خبرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده: ډیپلوماسي د افغانستان ټول ستونزې نشي هوارولی. په دې مقاله کې راغلي دي چې روان کال د ملګرو ملتونو په وینا د لومړي ځل لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال تر طالبانو ډیر ملکیان وژل شوي دي. نو دا سخته ده چې اکثر افغانان د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین واوسي. ښاغلی روبین بیا لیکي چې دا خبره هم د لږ حیرانتیا نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت یو شمېر روسي او پخواني چارواکي لکه متقاعد جنرال او د سی آی ای پخواني مشر ډیوډ پیټرایس خبرداري ورکړی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل خطرناک دي او په عقل برابر حدسه ده چې متحده ایالاتونه پر افراطي شبکو فشار زیات کړي. لیکوال بیا څرګندوي وروسته تر 3 کلونو حضور او فشار د امریکا ملاتړ افغان حکومت سیمې طالبانو ته پریشلي او داعش په بیرحمۍ په کابل کې خلک وښني. شغل روبین بیا لیکي کله چې تاسو په کند کې یاست، تاسو باید د اوږدې مودې په مخه د کین استلو غم وخورئ او ژمن ورته ووسئ. بلې امریکایي چاپي خپرونې وال سټریټ جورنال بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه لیکي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې داسې ښکاري چې امریکایي لوري موافقه وکړي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي. دا خبرې د تیر پنځشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شوې. وال سټریټ جورنال لیکي د مذاکراتو دواړه لوري بیړه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې موافقه وشي، خو داسې ښکاري چې لا هم د افغان جګړې د پای ته رسیدو لاره آسانه نه ده. پا په دې جګړې کې تر اوسه تر 2400 ډیر امریکایي سرتیری او په سلګونو زر افغانان وشل شوی دی. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په برخه کې یو لور ته په کانګرس کې سوالونه پیدا شوي دي چې څرنګه به دا تضمین کیشي چې متحد ایالاتونه به د اسلامي افراطي ډلو له بریدونو خوندي کیشي. بل لور ته ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اشاره کوي چې نږدې یوه میاشت ورته پاتې ده او لیکي چې شاید دا ټاکنې د افغانانو پر خپل منځي خبرو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کیشي.
ازادي رادیو اوري د هلمند ډیرو سیمو خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای. مخله دې چې په دې اړه تفصيلي راپور ووري د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د منډو ترلو په اړه. د ولسمشری د انتخاباتو لپاره کاندید عبد اللطیف پدرام وایي د برلټو په صورت کې به په ادارو کې د خزو ونډ تر 50 لنې پوري لوړ کړي. هغه د څرګندونه پرون په کابل کې د خزو په یو غونډه کې کړي. تفصيل د خانم متین پر راپور کې.
د انتخاباتي سیالیو په دوام د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته کاندید عبد اللطیف پدرام د خزو په یوې غونډه کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خپل ټیم تګلارې بیان کړه. خاغلی پدرام وویل د بریالیتوب په صورت کې به د نارینه او ځواکمنۍ ختمه او د خزو او نارینه او حقونه به برابر کړي.
اساسی قانون د ښځو او نارینه وو په اړه سهمیه بندي نه ده کړې. ویلي دی چې د افغانستان وګړي مساوي حقونه لري. مساوي حقونه په دې معنی چې په سیاسي او ټولنیزو جوړښتونو کې د ښځو حضور 50-50 وي.
هغه ځینې نور انتخاباتي ټیمونه د ښځو په اړه د پلان په نه لرلو تورن کړل. خاغلی پدرام درې ډوله سهمیه بندي مطلقه، سخدریزه او پر کیفیت باندې اتکا مطرح کړي چې د ده په خبره له مخې به یې په دولتي ادارو کې د ښځو حقونه له نارینه سره برابر کړي. د ده په خبره د ده په پروګرام کې به د کارکوونکو په ګمارنه کې هم ښځو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی پدرام چې په کور کې د ښځو او نارینه ترمنځ د کار د ویش خبره وکړه په غونډه کې د ښځو له تاوده هرکلی سره مخ شو. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په سیاست کې د ښځو ګډون سمبولیک دی او له نوې حکومت غواړي چې د ښځو د سیاسي ګډون لپاره زیات فرصتونه برابر کړي. د ښځو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
ما به کسی رای خواهد دارم که باور داشته باشه به زنها نه اینکه
داوی مون به هاگا چا تا رای ور کلو چه ده خزو پر ریختین گردون باور ولری نه دا چه لخزو نه ده انتخاباتی وسیلو پتوگا کار واخلی و روسته ده خزو پر باور بدل شه. د ملي اوالي حکومت ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د خزو ګډون 10% ته رسیدل دي. د رهبری په کچه په سلر ویشتو وزارتونو کې درې هغه د خزو للارې رهبری کیږي. خو هغه خزي چې د وزارتونو د مرستيالانو په توګه کار کوي شمیر ډیر دی. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
د ولسمشرۍ لپاره کاندید ښاغلی لطیف پدرام د نارینه او ښځو ترمنځ د حقوقو د مساوي کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې د هلمند ډیرو سیمو خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولی. ډېرې دغه سیمه چې خلک په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کېږي کلونه کلونه د طالبانو په ولکه کې دي او د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه ییزه اداره هم په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. نورې له هلمند ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په دې تفصيلي راپور کې اوري.
سره لدی چې د ولسمشری ټاکنو ته وخت نږدې کیږي خو په هلمند کې سمیز چارواکي د غړمیشتو سیمو د نیولو خاص پلان نه لري چې د طالبانو په لکه کې دي. کچوم د مرکز لشکرګا په شمول د هلمند د دوو مرکزی ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د حکومت په لکه کې دي ډیر نور غړمیشتي سیمې د طالبانو په لاس کې دي. خو د هلمند والی وایي افغان ځواکونه د ولسمشری ټاکنو پر مهال د غسیمو د امنیت لپاره چمتووالی لري چې په لکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ټول په دی اړه دوی لا لوړان دي د نظامی مسولینو سره خپل تدابیري غونډې پیل کړې دي.
د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو سلورمه غونډه نیولې او بل اخر اخري غونډه زمنګ سبا ته دی او په دې سلور واړو غونډو کې منګه عام تام خپل د سایټونو او خپل د امنیتي برخه کې امنیت نیولې دي. د امنیتي برخه کې هیڅ نو مشکل نشته. د هلمندي ولست د انتخاباتو د امنیت ساتلو واک لکه تیر انتخاباتو شو هیڅ د تشويش نه کې.
خبر د غسیمو د امنیت نه د چ د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي. ولایت شورا وای حکومت نور سیمو کې عملیات وکړي او کسان ته د درایا چون زمينه برابر کړي چې کلونه کې د طالبان تر ولکې لاندې سیمو کې وسیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کړي. د شورا رئیس عطاول افغان وای ډیر خلک دوی ته د مراجعه پر مهال په ټاکنو کې د ګډون هیله او غشتنه لري.
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزی حکومت ته په بار بار ویل دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایو ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسیږو، په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلورو ولسوالۍ هغه عبارت د مرجع کجکي واشیر ګرمسیر څخه د پکت په مرکزی سیمو کې کیږي چې نظامی کسان به رایه ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته، په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې هم انتخابات مطلق نه کیږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسیږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمای انتخاباتو نه خلک راځي او نه موږ خپل سرنوشت ټاکلی شو.
د مرکز لشکرګاه تر څنګ نادلي او نوه ولسوالۍ په مکمل ډول د حکومت په لاس کې دي. د ګرمسیر او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې هم د افغان سرتیرو په ولکه کې دي، خو د سنګین، واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه چې د نظامي پوستو په ډول دي حکومت ته ځان سره لري. د هلمند امنیه قمندان وایي ښار ته د ځینو نږدې سیمو دپاره عملیات پیل کړي دي چې له دې جملې د نهر سراج پراخه ولسوالۍ ده. سمونمل احسامالدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل دوی تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پر دوو مهمو مسلو کار کوي.
د انتخابات دپاره موږ پلان دوه پلان لرو، یو پلان شاري دی او یو پلان عملیاتي دی پر اطرافو باندې. چې شاري پلان هم د دې دپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې سي او انتخابات راحت تر سي، او بیرونی عملیاتونه چې مدي په کمربندي ساحو کې هغه هم د دې دپاره دی چې خلک په امن کې سي او د ښه امنیت څخه دوی برخمن سي او آینده انتخاباتو ته امدګي ولري.
طالبانو له لوړاندې خپل ملګرو ته د ټاکنو او کمپاینونو د ګډوډولو امر کړی دی. که څه هم د هلمند امنیه کمانډان تر ټاکنو مخکې په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي، خو د دې ولایت د دیشو او خانشین ولسوالیو تر څنګ باغران، نوزاد او مساکرا ولسوالۍ په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. دا ولسوالۍ تر مرکزی او غورسته تر ټولو ډیر وګړي لري چې کلونه کېږي په هیڅ ډول ملي مسایلو کې برخه نه اخیستي. ممتاز استای د ازادي راډیو هلمند. ازادي
راډیو او سمیور نړیواله موضوع د سپینې مڼې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای د ایران له ولسمشر سره د هوا د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریس بدل شوی دی. جزئیات اجمل اندرند کوي.
د سپینې ماڼۍ سلاکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز په دې معنا نه دی چې ګوندې د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. خاغلی بولټن د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال د سه شنبې په ورځ د غلط ازادۍ رډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ترامپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړ جاړی کوونکی دی، خو د بولټن په وینا له ایرانی لوري سره خبرې د ولسمشر ترامپ لپاره په دې معنی نه دی چې خپل دریز بدل کړي. تاسو په غور وګورئ چې ولسمشر ترامپ د ایران د اټومي پروګرام او لدی هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړي نه غواړي همدا تیروتنه چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما کړې وه تکرار کړي. د خاغلی بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې لاولې هم باید نه وي کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړ جاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې کېدای شي، خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې به لیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وبېستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ترامپ وینا د دې تړون شرایط هم جدي نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځوي او همدارنګه د ترامپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزي او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرخړه ونکړي. ایران دا دعوی رد کړی دی. د دې اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولې چې د دې هواد اقتصاد سخت زیانمن کړي او د ایران د پیسو ارزښت یې ډیر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فرانسه کې د نړۍ د وسترو سراتي هوادونو مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دي چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي. خود نوموړي په وینا لومړی باید واشنگټن پر ایران لګولې ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لری کړي.
یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې په کې په سیمه کې د طالبانو د سرقتې مرستیال هم شامل دی. تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپل نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنۍ لاری په اترلو غور کوي. دا خبره د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري کړی ده. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړی دی. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون نه غوښتي چې له ده څخه دې بښنه وغواړي. خغلی بولسونارو ویلی چې لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون دته درواغجن ویلی. یو بل امریکایي سناتور هم ویلی چې روسیې ورته ویزه نه ده ورکړي چې د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي دا خبره په خپله ویبپاڼه کړې ده. د خبرونو تفصیل که غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صفه وځي اوریدلی شي. د خبرونو په دې برخه کې البته د خبرونو ډیره برخه د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ونیز پروګرام ته ځانګړی شوی. خو بیا هم پر دوو موضوعاتو راپورونه لرو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارګرو ماشومان شمیر 2 میلیون ته رسیدلی. دا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. وایي له دې جملې څخه څه باندې 1 میلیون ماشومان هم پر شاقه کارونو بوخت دي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
14 کلن عابدالله چې مور یې د سرطان او پلار یې د اعصابو په ناروغۍ اخته دی له خپل کوچني ورور سره مجبور دی چې د پلار 3 ورونو او 15 خویندو مسؤلیت پر غاړه واخلي. عبدالله د کور لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر ټوله ورځ د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي. دی چې پر لاسګاډي تازه میوې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې 100 یا 150 افغانۍ عاید لري چې 100 ډوډۍ پرې اخلي او کور ته وړي.
من تا خوار هستم 3 تا بله. بابا دلم میخواه که ما پدر و مادرم جور باشه. مکتب بخونیم من.
د کار و ټولنیز و چار وزارت د شمیرو په اساس د عابدالله په سیر شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په کارونو بوخت دي چې څه باندې 1 میلیون شاقه کارونه لکه اهنګري، نانویتوب، موټر مینځل او د خښتو کارونه کوي. دا د 12 کلن محمد د چکوش غږ دی چې د کابل په زاړه ښار کې له سهاره تر ماښامه اهنګري کوي. دی چې سیری لوګو تور اړولی او خولې دی وایي بېوزلۍ اړ کړی چې له 9 کلنۍ راهیسې د ډوډۍ په خاطر له اهنګر سره کار وکړي.
ما
از 6 بجه صبح میایم، از 9 سالگی تا 12 سالگی کار کردم. هفته 500 میتوام. پیسه را در خانه میبرم. نام 4 خور 3 بزن. کارم سیخور کردن، جالی میخ کردن، ظرف شستن.
د کابل په واټونو کې د محمد پسیر په سلګونو ماشومان لیدل کېږي چې څوک پالش کوي، څوک سپیلنی دودوي، څوک موټر مینځي او څوک سوال کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغو ماشومانو پر حال او راتلونکي او د دوی د شمیر په ډیرېدو اندېښمن دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله بابرکزی له حکومت او په تېره د کار او ټولنیزو چارو له وزارته غواړي چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوي ته جدي اقدام وکړي.
لکه د زغال سنگ په معدنونو کې وي، د مالګه په معدنونو کې وي، د خښتو په بټیو کې وي، چې وي دغه درانه کارونه دي چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې باندې ماشومان په دغه کارونو کې باید ښکیل نه شي. د محترمو چارواکو څخه هیله دا ده، هغه مسؤلین په خاصه توګه د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین چې دوی خپل نظارتونه هغې ته پام وکړي.
ښاغلی بابرکزی وایي له دغو ماشومانو نه د شاقه کارونو پر مهال جنسي استفاده هم کیږي او د مخدرو موادو په قچاق کې ځینې هم ګټه اخیستل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په مجموع کې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي چې 1.2 میلیونه یې په شاقه کارونو بوخت دي. د دغه وزارت وایان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل وزارت هڅه کوي چې د شاقه کارګرو ماشومانو د کار مخه ونیسي.
لومی قدم که هغه ماشومان کورنۍ سرپرستان نه لري، که اوس لومی قدم که هغوی ته لاسرسی پیدا کړو او دوی روزنتونونو ته واسو. په دویم قدم که هغه ماشومان کورنۍ سرپرستان لري، موږ هغوی ته فني او حرفوي زده کړې ورکړو تر څو پرې د کار بازار ته دننه شي، دوی په خپله کار وکړي او خپل نازولی ماشوم کار قبل نه پرېږدي.
ښاغلی احمدزی وایي دوی یو شمېر ماشومان چې شاقه کارونه کوي معلوم کړي او روزنتونونو ته یې لېږدولي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان د معلوماتو له مخې له وخته مخکې ودونه، شاقه کارونه، روغتیایي ستونزې، د جګړې ډګر ته د دوی لیږل، تاوتریخوالی، معلولیت، بېځایه کېدل او له دوی سره ناوړه چلند هغه څه دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې حکومت له پامه غورځولې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر سړکونه، سربندونه او ویالې ورانې ویجاړې پرتې دي. ولې بیا وایي دغه خلک د پخپلو سیمو کې له امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي، حکومت به هم ورته پروژې پیل کړي. روحلا انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي په تیرو 13 کالو کې حکومت له پامه غورځولی او تر اوسه یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او تیرو بارانونو سرکونه داسې خراب کړي چې د موټر له تګ راتګ یې وستلی دي. قاري امیر حمزه وایي
سرکونه د اسمار ولسوالۍ نه تر شال خپل د بر سره پورې 45 کیلومتره سرک دی. د شال د سیمې پورې دا سرک یو څه گزاره کوي، خو د دې نه بره سرک مکمل تخریب شوی دی. خلکو ته ډېر سخت ستونزه ده، تګ راتګ پینې کیږي، د موټر رفت عمل پینې کیږي، خلک ډېر مشکل سره مخ دي.
حاجی صاحب دین بیا وایي بارانونو او سیلابونو فصلونه، سربندونه او ویلې ویجاړې کړي چې جوړولې د دوی له وسه وتلې دي.
د ویالو بندونه او د برقونو بندونه او مالونه، فصلونه، باغونه دا ټول د منځه تللي دي او ډېر زیانمن شي. همدغه مشکل خو پیل اول د سړک او بیا د ویالو بندونه دي، ځکه چې زراعتي ځمکې د اوبو او دات سره محروم پاتې دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال یادو خلکو ته په خبرو کې وویل په کومو سیمو کې چې امنیت دی هلته د حکومت مامورین او انجینران تللی شي، هلته د آبادۍ او بیا رغونې کارونه روان دي، او په کومو ځایونو کې چې د دولت کارکوونکو ته ګواښ موجود دی هلته کارونه هم نه کیږي. نو ټولو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو څخه هیله کوي چې د امنیت په ټینګښت کې حکومت سره یو لاس شي، څو یې د ځانونو خوندیتوب تر څنګ د سیمې آبادۍ ته هم زمینه برابره شي.
تر څو چې تاسو د موږ سره د امنیت په برخه کې مرسته ونه کړئ او خپل کلی، خپل کهول، خپل وجرا، خپل جماعت وغو کسانو نه چې دا وطن یې په وینو لړلی دی، دا وطن یې کې وینې جاری کړې دي، د دو په مخه ونه نشته چې تاسې به همیشه محروم یې، تاسې به همیشه د دولت چې کوم مکلفیت ته چې کلیوالو ته ادا کړي دغه نه به محروم پاتې یې، لکه تر اوسه چې محروم یې. کله داسې د خپل کلي امنیت ونیو په ما غږ وکړه، پروژې هم را شروع کړه، سړکونه دې هم را شروع کړه.
خلق بیا وای دوی حکومت سره همکار دي، ځوانان په دولتي ارګانونو او امنیتي ځواکونو کې دندې اجرا کوي، خو حکومت د آبادی او بیا رغونې چارو کې هیر کړی دي.
موږ د هر وخت لپاره د دولت سره ولاړ یو او د کارونو لپاره چې هر څوک راځي دا غو د امنیت موږ ورزه ته ډاډ ورکو او ټول حکومت ته ډاډ ورکو چې موږ ولاړ یو.
شال شنګر او غزباغ هغه پراخه درې دي چې ورسره خوا کې د سور تاق منطقه پرته ده، چیرته چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له وختونو د یو برېښنا کوټ جوړولو پلان نیول شوی چې تر اوسه خلک عملي کولو ته سترګې پر لار دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم، یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کمی ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو امینوالو، د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې. حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونه د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي، نو که تاسو خوشحالي لمړی نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالی د کوټکی کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د چمکنیو غزیدلې لار بيخي خرابه ده، د تګ را تګ نه لیدلې ده. د دولت نه مغوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بلې حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده، ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را بشم مشخصا د ورور دی پوښتنه په مغوښتنه په جواب کې دومره وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې د چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په بس د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 20 کلو نه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 2.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به راواخلو، بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زه له سید رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پېږدم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دې بيخي زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک منځ ته کله کی مخکې او اوس دغه ورک د دارا کې نه لګي، او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی دا سړک کې چې مونږ مساول سوالیت سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورک دي هر څه ورک دي، بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټه کړ. السلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکي هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم، بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو سلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم دی پکتیا ولایت نه. ما دې هغه کېلې مال کچته دی دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو ځې ښکار نه کینو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړنه. نو ما د زادې او دوست ټول هغه نه مننه کوم اس که چېرته د موږ आवाज ته وو په واسه یې نه نه باندې به سلام.
حضرت صاحب ستاسو جواب دی غوړو
مننه. تور ودان دله چې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و دې د په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلا جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داغونه استفاده شوې ده. په دلا جمنګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و، جغل اندازي شوی و، او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي، دیو دا په پخو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي، البته دوه سړکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهم اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغه عوامل هم واضح دي، د پکتیا ولس هغه باندې پوهیږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی ماشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلا په قراردادونو کې ریسکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات ته ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د ابادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلا زموږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، له هغه نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلا ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې تړونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زمونږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې دیواز زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات تنو په خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس دي کلیو دي په بخښنې سره دي مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دي پای ټکی کیدو.
ډېر مننه کوم حسر صاحب. ورستۍ پښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه ورستۍ غوښتنه او شکایت به هم وورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه شپې کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي او کسابانو چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څوره دي کې دور دي چې دولت بندې کړي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا خپل روزماتې ته یو څه وخت. ډیره مننه.
بلې حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي؟ وخت چې دغه مقررات تطبیق کیږي کنه، څونه د دې څارنه کیږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده. تر هغه پورې د پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي کاغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي نو د هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړه او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان ورونه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادي دي دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده او انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ خونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک کاغه مشتریانو کاغه دکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله په بخښنې سره یو بله پوښتنه به هم وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رای جوا خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې ازادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیا نه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داوو خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.